افغانستان امروز.
نه 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 افغانستان.
برنامه مشترک رادیو افغانستان و ملل متحد.
در رادیو افغانستان او ملګرو ملتونو ګډه خپرونه. شنوندگان عزیز برنامه افغانستان امروز، درود و سلام بر شما. امید زندگی پر از سعادت را برای تک تک تان خواهانیم و آرزو می بریم تا در امن و امان خداوند بی نیاز باشید.
زما هم دی مینی دک سلامونه و نیکی پرزوینه و منی. خوشحالیو چه دی وی اونی پا تیر دوست را داده بیا هم. ز حامد حلیمی و زما همکارا تورپکی امرخیل مو پدرانه چوپر کیو. دی خبروان پا زولی که مو گرن او پزر پوری مطالب را طول کری. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مرستیال سفر چې وایي د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوې لاسته راوړنې باید وساتل شي. افغانستان په تیرو څو کلونو کې ترلاسه شوي بریالیتوبونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې ساتي او ادامه ورکوي.
در مورد روز جهانی اداره اسکان بشر ملل متحد یا یون ابیتاد دی، گزارش ویژه را خدمتتان پیشکش خواهیم نمود.
متاسفانه در افغانستان خصوصا در شهر کابل اوربنایزیشن از اثر مهاجرت های اقتصادی به وجود آمده.
د بشری حقونو په تړاو د جوړو شوو فلمونو دویم نړیوال فیستیوال دا ځل په کابل او بامیانو کې
قرار است که سه فیلم برگزیده از بخش رقابت دانشجوی انتخاب بشه و با اونا جوایز اعطا شد.
قرقال یا صنعت بزرگ فراموش شده افغانی در عصر امروزی در کشور.
زمانی که به دنیا می آید گوسفند قرقال شاید بسیار وقت داشته باشه.
او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 میلادي کال نړیوال جام ته لاره ومونده. عزتمند اوریدونکو، خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. که چیرې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ زموږ دا او تېرې خپرونې د www.unamanews.org په پته هم واورئ. په خپرونه کې ګڼ مطالب لرو، خو پیل به د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مرستیال له سفر وکړو. تېر اونۍ د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این وومن اجرایوي مرستیال جان هندرا افغانستان ته راغلی و. نوموړي زموږ له همکار سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې دغه هیواد ته د خپل سفر موخه په افغانستان کې د ښځو د وضعیت ارزول او په دې اړه له اړونده چارواکو سره خبرې او لیده کاته یاد کړل او زیاته یې کړه.
And finally, really, and probably most importantly, was to come here at a very important time
او په پای کې او خای تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د راتلونکو لپاره په یو ډیر مهم وخت کې دلته راغلم او هغه راتلونکو ټاکنې دي. زه په دې برخه کې له پارلمان، حکومت، ټولنې، نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سره ښکېلتیا ته چمتو یم او هڅه مو دا ده چې یقیني کړو افغانستان په تیرو څو کلونو کې ترلاسه شوي بریالیتوبونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې او په ټوله کې د څرنګوالي له اړخه ساتي او ادامه ورکوي.
نامبرده خاطر نشان ساخت که افغانستان نه تنها باید دست آوردهای گذشته را حفظ کند، بلکه گامهای بیشتری را در راستای تامین حقوق زنان به خصوص مشارکت آنها در عرصه سیاسی بردارد.
بیا حمله ملګرو ملتونو سره تړلې موضوع راخلو او هغه هم د ماشومون جنو نړیوالې ورځې په تړاو. مطلب د 2011 کال د دسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي ناستې وپتېله چې هر کال د اکتوبر 11 د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په نامه ولمانځل شي، چې موخه یې د نجونو د حقونو پیژندل او د هغو ننګونو جج اخیستل بلل کېږي چې نجونې ورسره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مخامخ دي.
بله، در سال روان این روز با شعار ابتکار برای آموزش دختران تجلیل می‌گردد. بانکیمون سرمنشی ملل متحد در پیام خود در رابطه با این روز گفته است توانمند ساختن دختران به معنای یقینی کردن تأمین حقوق بشری آنهاست. نامبرده خاطر نشان ساخته است که به منظور فائق آمدن با مشکلات مختلف که دختران با آن مواجه هستند، یگانه راه آن مساعد ساختن زمینه تعلیم و تربیه برای دختران می باشد. نامبرده در پیامش می افزاید شمار زیادی از دختران به خاطر جنسیتشان عقب مانده اند. و آنهایی که مادرانشان از نعمت سواد بی بهره اند، آنهایی که در جامعه فقیر زندگی می کنند و یا آنهایی که معیوبیت دارند با مشکلات بیشتری دست و گریبان هستند و آنهایی که دسترسی به مکتب دارند شمار زیادشان با تبعیض و خشونت مواجه می شوند.
هوکی خاغلی بانکیمون په خپل پیغام کې زیاتوي، ما د زده کړې نړیوال نوښت پروګرام پیل کړ چې هدف یې ښوونځي ته په شرایط برابرو ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو لاسرسی دی. نوموړی زیاتوي د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کار ده چې د زده کړو په برخه کې پانګونه وشي او نجونې وکولی شي نه یوازې په شخصي ژوند کې پرمختګ وکړي، بلکې په خبره یې زموږ له راتلونکي سره هم مرسته وکړي. د یادېدو ده چې په افغانستان کې هم د نجونو د زده کړو موضوع یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. د رسمي شمېرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1,000,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې سمې نیمایې یې نجونې دي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د بشر د میشتېدنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په اړه موضوع را اخلو.
از اولین دوشنبه ماه اکتبر همساله به عنوان روز جهانی اسکان بشر تجلیل به عمل میآید. امسال این روز با شعار تحرک شهری تجلیل شد. رشد شهرها در افغانستان در بالاترین سطح در آسیا قرار دارد و همساله 200,000 تن به جمعیت شهری این کشور اضافه می شود. گزارش را در این مورد از همکارم زینب محقق می شنویم.
داشتن مسکن از جمله ضروریات اولیه بشر به شمار می رود. در کنار سایر ادارات ملی، اداره اسکان بشر سازمان ملل متحد نیز در قسمت تهیه و تدارک اسکان بشری مصروف فعالیت می باشد و ویژه در افغانستان که نیاز دسترسی به مسکن نسبت به کشورهای دیگر بیشتر محسوس می باشد. این اداره از حدود 20 سال بدین سو در افغانستان فعالیت دارد. 21مین سال فعالیت این اداره با شعار تحرک شهری تجلیل می گردد. در سال 1985 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اولین دوشنبه ماه اکتبر را به عنوان روز اسکان بشر نامگذاری کرد و این روز همساله در اطراف و اکناف جهان تجلیل می‌گردد. مقامات اداره اسکان بشر سازمان ملل متحد یا UN Habitat می‌گویند رشد شهرها در افغانستان در بالاترین سطح در آسیا قرار دارد و همساله 200,000 تن به جمعیت شهری این کشور اضافه می‌شود. پیتر داگلش نماینده این اداره در افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی این اداره در کابل گفت:
شهری شدن یکی از منابع انکشاف است. ما شهری شدن را با عنوان یک راه حل می‌بینیم، نه یک مشکل.
مسئله اسکان نه تنها در شهرهای بزرگ افغانستان بلکه در کابل نیز از جمله مهمترین مسائل به شمار می‌رود. محمد یونس نوندی شهردار کابل مسئله اسکان را در شهر کابل یکی از مشکلات عمده در پیش روی این اداره می‌داند. وی به شهری شدن و دلایل آن در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت:
اوربانایزیشن در اکثر شهرهای دنیا همیشه از اثر رشد صنایع به وجود آمده، ولی متاسفانه در افغانستان خصوصا در شهر کابل اوربانایزیشن از اثر مهاجرت‌های اقتصادی به وجود آمده. مسلماً که مهاجرت‌های اقتصادی چالش‌های بسیار زیادی را در شهر به وجود میاره و همچنان خدمات شهری را بسیار پیچیده و مغلق می‌سازد.
طی بیشتر از یک دهه گذشته ده‌ها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور بازگشتند و در کنار آن بیجا شدگان داخلی نیز ضرورت مبرم به مسکن دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره اسکان بشر سازمان ملل متحد در هماهنگی با ادارات مربوطه در قسمت تهیه مسکن و سرپناه برای مردم آسیب پذیر در کشور مصروف فعالیت می باشند. در یک پیشرفت تازه به مناسبت روز جهانی اداره اسکان بشر سازمان ملل متحد، مسئولین برگزاری این نشست مدل سرپناه صف یا گرین شلتر را نیز به معرض نمایش گذاشتند. آنها از این مدل به عنوان سرپناهی یاد کردند که می تواند با هزینه کم برای بیجا شدگان داخلی و همچنان برای کسانی که از حوادث طبیعی متاثر می گردند اعمار و مورد استفاده قرار گیرد. سرپناه سبز شامل یک اتاق، یک تشناب و دهلیز می باشد که به منظور رفع ضروریات یک فامیل کوچک در نظر گرفته شده است. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در پیامش به مناسبت این روز گفته است: تحرک تنها با معنای ساختن ساختمان‌های بلند و جاده‌های طولانی نیست، بلکه به معنای ارائه نمودن سیستم‌های مناسب و مؤثر برای مردم و بهترین شیوه‌آن است. این شیوه شامل تشویق مردم به رو آوردن از موتر و قطار، از بس و بایسیکل و آوردن شمار بیشتری از مردم به پیاده‌روها می‌باشد. وی افزوده است مردم نیاز دارند تا به مکتب، شفاخانه و مکان تفریح امن دسترسی داشته باشند. داشتن حق تحرک باعث بازسازی مراکز شهرها، افزایش باروری و جذاب شدن شهر برای همه می شود. از سرمایه گذار گرفته تا بازدید کنندگان و ساکنین آن.
و حالا هم گزارش از دنیای هنر. هنر هفتم یا سینما از جمله هنرهایی است که نه تنها شش هنر دیگر را به خدمت گرفته، بلکه به گونه توانسته آنها را اطلاع نیز ببخشد.
هوکی، په افغانستان کې د یوې نادولتي ټولنې لخوا تیرونی د بشري حقونو په اړه د جوړو شویو فلمونو نړیوال فیستیوال نندارې ته وړاندې شو. دغه فیستیوال د افغانستان د سینما کلب په نوم ټولنې لخوا جوړ شوی و. په دې فیستیوال کې شاوخوا اویا هنري مستند او داستاني فلمونه په کابل او بامیانو ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شول. د دې فیستیوال د لا ډېرو معلوماتو په اړه به له تورپیکۍ امرخیل نه واورو.
په افغانستان کې د بشري حقونو د فلمونو دویم نړیوال فیستیوال پیل شو چې د یوې اونۍ لپاره به په کابل او بامیانو کې دوام وکړي. د دې فیستیوال جوړونکي وایي چې په دې فلمي فیستیوال کې به لسګونه افغان او بهرني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. وګمه د هغه فلم نوم دی چې سکال په کابل کې د بشري حقونو د فلمونو په دې دویم نړیوال فیستیوال کې نندارې ته کېښودل شو. دا فلم په افغاني ټولنه کې د یوه هلک او انجلۍ ترمنځ د مینې کیسه بیانوي چې په دې ټولنه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي.
Esto es otro para el modo de que la joven cabra no se va a poner vida. Si no, la dejo para mi sala. Vas para todo lo que por el casco. Ojalá no te llegas a poner vida.
د بشری حقونو د دې نړیوال فیستیوال جوړونکو وایي چې د دې فلمونو له خود لوی موخه دا ده چې خلکو ته د بشری حقونو ارزښت بیان کړي. همداشان دغه مسیرینو په وینا دوی به 380 فلمونه چې د ټولو موضوعګانې د بشر حقونه دي په بیلابیلو ژانرونو لکه مستند، داستانی، کارتونی او لنډ فلمونه یې له ټولې نړۍ څخه راټول کړي دي چې ټاکل شوی هیئت د فلمونو له لیدو او ارزونې وروسته به 15 فلمونه په لومړۍ فیستیوال کې د سیالۍ لپاره وټاکي چې له دې ډلې به 8 غوره فلمونو ته مادي او معنوي جایزې هم ورکړی شي. زهرا موسوی د دغه فیستیوال جوړونکې په دې اړوند وایي.
دومین جشنواره بین المللی فیلم حقوق بشر افغانستان با تعداد 380 فیلم با موضوع حقوق بشر در ژانرهای مستند، داستانی، انیمیشن، کوتاه و بلند از سراسر جهان و افغانستان دریافت کرده است که از این میان 65 فیلم به جشنواره راه یافته است.
بعد از فیلمی فیستیوال که بعد گاونده و اوزین و اروپایی هوادونو د فلمونو ترسنگ سلروشت افغانی فلمونه هم ننداره تا کی خودل شی. په همدې حال کې یو شمیر افغان فلمی لوبغاړي وایي چې د دا ډول فیستیوالونو جوړول د دې سبب کیږي چې خلک په ځانګړي ډول ښځې د خپلو حقونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د دې فیستیوال د جوړونکو په خبره هنر یو له هغو وسیلو څخه دی چې کیدای شي په مرسته یې ټولنیز عدالت جوړ او سوله رامنځته شي. افغان فلم جوړونکې دیانا ثاقب بیا وایي چې په دغه فیستیوال کې فلمونه په دریو برخو یعنی ملی، نړیوال او هغه محصلین چې په خپله فلمونه جوړوي د سیالۍ لپاره به نندارې ته وړاندې شي چې اتو غوره فلمونو ته نقدي جایزې هم ورکول کیږي. نوموړی د پوهنتون د محصلینو د فلمونو جوړولو په اړوند وایي.
در بخش دانشجویی ای بخش امسال به جشنواره اضافه شده. ما در واقع تصمیم داشتیم که چون اکثر دانشجوها فیلماشان آماتور است و شاید قدرت رقابت با فیلمسازانی که سالها تجربه کار دارن و فیلم میسازن نداشته باشن، ما این بخش اضافه کردیم تا دانشجوها بتونن فیلمهایشان با هم به رقابت بگذارن و قرار است که 3 فیلم برگزیده از بخش رقابت دانشجویی انتخاب بشه و با اونا جوایز اعطا شه.
در فیستیوال افغانستان د سینمایی کلب او د یو شمیر ملی او نړیوالو بنسټونو په مالی او معنوي مرسته جوړ شوی دی. د بشری حقونو په حق لد جوړ شوی فلمونو لمرنۍ نړیوال فستیوال دوه کاله مخکې په کابل او مزار شریف ښارونو کې جوړ شوی و. کسی هم په افغانستان کې دا مهال ځینې خصوصي شرکتونه هم بیلابیل فلمونه جوړوي. خود افغان فلم دولتي اداره وایي چې د فلم جوړولو لپاره کافی بودجه نه لري او غوښتنه کوي چې افغان دولت او نور مرسته کوونکي ادارې دې ورسره مرسته وکړي. یو شمېر کتونکي هم په دې نظر دي چې ځینې بهرني فلمونه د افغانستان د خلکو په فرهنګ او عنعناتو ناوړه اغیزه کوي او پکار ده چې د هېواد فلمي صنعت ته وده ورکړل شي. و حال هم قرقل یا صنعت بزرگ و فراموش شده افغان زمین.
هوکی، په افغانستان کې د قرقل صنعت د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره یو له ډیرو مهمو او قیمتي صادراتو شمیرل کیږي چې ډیره برخه یې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. دغه صنعت له پخوا زمانو څخه په افغانستان کې دود و. که غواړئ د افغانستان د دغه مهم صنعت په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړئ نو دې رپورټ ته غوږ شئ.
قرقل یا هغه ښکلی وره چې نړۍ ته په سترګو پرانیستلو سره داسې حلالیږي چې د قیمتي پوستکي ګلداره بڼه یې له منځه ولاړه نه شي. هوکې، دا د هغه ورې برخلیک دی چې سربیره پر افغانستان په ځینو نورو هیوادونو کې هم ورته ډیر ارزښت ورکول کیږي او د انتیک سیز په سیر په بیلابیلو توکو کې کارول کیږي. قرقل د یو ډول پسه نوم دی چې په ترکی ژبه کې د تور ګل یا سمندرګي په معنا راغلې ده چې په افغانستان کې د دې ډول پسه له پوستکي څخه بیلابیل سیزونه لکه خولۍ، د سکول او پوستین جوړیږي. د قرقل پسه د افغانستان په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، کندوز او بغلان کې روزل کیږي. د قرقل د پوستکي لاسته راوړل ډیره اوږده موده په بر کې نیسي. پوست ګنډونکي په دې اندي که چیرې د قرقل وری د نړۍ ته په راتګ سره ډیر زند پاتې شي نو پوستکی به یې ډیر ښه او د ګټې وړ نه وي. نو ځکه خو د قرقل وری د زیږیدو سره سم حلالیږي او د هغه پوستکی په لوړه بیه په بازارونو کې خرڅیږي. شاپور چې پوست ګنډونکی دی څلوېښت کاله کیږي چې په دغه برخه کې په کار بوخت دی. هغه وایي کله چې د قرقل پسه نړۍ ته راشي پنځه دقیقې وخت نه لري چې ژوندی پاتې شي. نوموړی د خپل د کار پروسه داسې بیانوي:
ګوسفند زمانی کې به دنیا میآید ګوسفند قرقل شاید بسیار وخت داشته باشه، پنج دقیقه زیاد وقت نداره. او که به دنیا آمد با زیر ذبح میکنن، پوستش جدا میکنن، گوشتش جدا میکنن، باز پوست زیر نمک میزنن، باز میتن داشگر هاش میشن. بعد از آشدن میاید پس بشه بر ما، باز ما ایره تراش میکنیم، میشویم رنگ مخصوص که داریم که داغایش کن شده، داغمون نشه رنگ میکنیم، باز مندازیم خشک میشه.
دا بعد قرقل د پوستکی د تیار دو پروسه چه تر دی وروستا د خوالی گندلو لڑی پلیگی. مگر دا چه خوالی سه دول جوریگی او سمره خواری پا برکی لری بیا به هم وارو له محمد شاپور نه.
ایره دو میزنیم جنو پیشت شنم میکنیم، میگذنم مشت مالشت میکنیم که دست چون بکیه خود صاف کنه، بازی ده سر میز مندازیم یا تخته صاف میکنیم، باز یک پنج دقیقه چهار دقیقه میمانیم که اون دمو حالت خود پس کده بیره، پس دمو حالت خود بیاره. بعدن بازی رو صاف میکنیم، خط میکنیم، هم به خطکش خط میکنیم، بندازه سر یک بدن قیچی میکنیم، دوتر رسانی میکنیم، از سر میکنیمش، باز خالب میشه، باز فرداش یا دیگه سکایش، باز سایبیش میکنیم.
ده قرقل پوستکای بیلابیل دولونه لری چه ده سور، شین، شکری، تور او شطوری پنمونو یادیگی. چه ده سور او شین رنگ خواکون که دیر زیاد دی، زکر دیری خلق لدغ و دو رنگونو سره دیره مینه لری. خو اوس محال په افغانستان که ده قرقل سوداگر او خرسون که دغ پوستکی لخرسلاو نه دیر خواک نبریخی. په افغانستان که ده موقت انتقالی او انتخابی اداره پراتک، او کله چې ولسمشر حامد کرزي د قرقلې خولۍ نه ګټه واخیسته او لا تر اوسه یې هم پر سر ده، نو دغې خولۍ تر یوې اندازې پورې خپل لاساتل شهرتی بیا بیرته ومون، خو هغه شان چې تمه کېده په هغه کچه نه وه. ځینې دولتي چارواکي په اروپایي هیوادونو کې د قرقل پوستکي ته د نه پاملرنې اصلي لامل د ژویو د حقونو د دفاع پر وړاندې د قانون شتون بولي. د افغانستان قرقل تر ډیره په اروپایي هیوادونو لکه دنمارک، فنلاند، آلمان او عربي اماراتو کې تود بازار لري. د پوست ګنډونکو په خبره د قرقل یوه خولۍ په افغانستان کې شاوخوا 50 ډالره او په بهرنیو هیوادونو کې له سلو ډالرونه هم په لوړه بیه خرڅیږي. د قرقل پوستکی یوازې په دوو هیوادونو، افغانستان او نامیدیا یا سهیل افریقا کې شتون لري، چې په افغانستان کې کولی شو د دغه پوستکي 10 ډوله بڼې ومومو. په داسې حال کې چې په نامیدیا کې یوازې یو ډول قرقل شتون لري. د طالبانو په دوران کې د قرقل پسه حلالول منع و، او د قرقل صادرول بهرنیو هیوادونو ته چې دا د افغانستان له مهمو سوداګریو څخه شمیرل کیږي په قاچاقي بڼه ترسره کېده. مګر باید ووایو چې په افغانستان کې ډیری ترکمن وګړي له قرقل نه ګټه اخلي، چې د دې ترڅنګ د افغانستان په نورو سیمو کې هم وګړي له دغه خولۍ نه کار اخلي. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن تیم کینیا با مسابقات جهانی 2015 که قرار است در استرالیا برگزار شود راه پیدا کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی اش در یک بازی 50 اووره که بر روز جمعه برگزار شد، کینیا را با 7 وکت شکست داد. در این بازی نخست کینیا بتینگ را آغاز کرد که در اوور 43 با از دست دادن تمامی بازیکنانش 93 رن به افغانستان هدف تعیین کرد. اما در مقابل افغانستان با از دست دادن 3 بازیکنش توانست به این هدف برسد. در این مسابقات افغانستان در 2 بازی یک روزه و 1 بازی 20 اووره توانست کینیا را شکست بدهد که هزاران هموطن ما این شادی را در ولایت‌های مختلف کشور جشن گرفتند. در این شرا
د یاد دوده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش هم د یوې وینا پاڼې په خپرولو افغانانو ته د دغې بریا مبارکي ویلې او هغوی ته یې د لا زیاتو بریاوو هیله کړې ده.
بله شنونده های ارجمند، به این گونه رسیدیم به آخرین دقایق برنامه افغانستان امروز. امیدواریم تا این دم بر شما خوش گذشته باشد.
قدر من اوریدون کو هیلل رو چه د خبرونه را ټول کړل شوی مطالب مو د پام وړ ګرځیدلې وی. خو له خدای په معنی وړاندې د یادې دود چې کچیر تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو زموږ دا او تیر خبرونه د www.unamanews.org په پته هم واوري. همدارنګه کولای شي خپل راغندنی وکي وړاندیزونه زموږ سره د afghan.today@gmail.com د برېښنالیک په پته هم زموږ سره شریک کړئ. تربلی اونیمو لوی مولا مالشا.
خداوند یارو نگهدارتان باد.